د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونې خبری ساعت ته ښه راغلاست. دا خبرونه نن زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم او په تخنیکي چارو کې شمشاد زادران را سره همکار دی. په دې یو ساعته خبرونه کې به چې تر 15 بجو پورې دوام کوي د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو د وژل کېدو او ګڼو نورو مسایلو په اړه راپورونه واورئ. یو شمیر تحلیلی او په زړه پورې مطالب هم په همدې خپرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې واورئ چې په خبرونو کې څه مهم دي. کورنۍ خبرونه شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کوو. لومړی فریبا ظاهر چې په سټوډیو کې راسره ده د نړیوالو خبرونو هغه مهم برخې مهم سرټکي راته وایي. فریبا جانې، څه خبرې دي په نړیوالو خبرونو کې؟ کوم عنوانونه ډېر او کوم سرلیکونه ډېر مهم دي؟
تکاسب په نړیوالو خبرونو کې دا مهم دي چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي مشر وایي چې له ایران سره اتومي موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی. دغه راز راغلی چې د ترکیه په یوه سرحدي ښار کې په یوه کلتوري مرکز کې چاودنې تقریبا 40 تنه وژل دي. نور هم څه وروسته به ولولو.
بله، ډېر همدا د ایران خبرې واقعا په زړه پورې دي او د ترکیه په سرحد کې د سوریه او د ترکیه او عراق په ګډ سرحد کې روان پرمختګونه پرېښتیا هم چې نه یوازې د موږ د خبرونې په سرلیک کې دي، بلکې د نړیوالو رسنیو په ټاپ موضوعاتو څخه هم دي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیا احمد زی تاسو ته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په کمیسیون کې هیڅ ډول سیاسي غوښتنه ځای نه لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې علي دره وایي چې د کابل بانک د قضیې په اړه باید ډېر ژر وروستۍ پریکړه وشي. او د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای په اړه سویل شوي نه دي. پور خبرونه: د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په کمیسیون کې هیڅ ډول سیاسي او شخصي غوښتنه ځای نه لري. د دغه ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کمیسیون هدف یوازې د انتخاباتي نظام اصلاح ده. ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر او غړي وټاکل، خو د انتخاباتو څارونکي سازمانونه انتقاد لري چې د دغه کمیسیون ترکیب تر ډیره حده سیاسي او مصلحتي او دغه مسله کولای شي د افغانستان راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د کابل بانک د قضیې په اړه باید ډېر ژر وروستۍ پریکړه وشي. د دغه ادارې مشر غلام حسین فخري نن ازادي راډیو ته وویل هغو کسانو چې د کابل بانک پیسې اخیستي باید برخلیک هم معلوم شي. نموړي ویل د دغه دوسیه وروستۍ نتیجه باید معلومه شي، سو خلک د عدالت له تامین او جرایمو ته له رسیدګۍ ناراضي شي. ښاغلی فخري وایي هر څومره چې د کابل بانک په قضیه کې ځنډ راشي، نو هماغومره عدالت ته لاسرسی ستونزمن کیږي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې له هغې مالي بحران سره مخ شو چې دغه بانک یو شمېر سهم لرونکي ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای په اړه سویل شوي نه دي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غوره ګڼي سو دا مذاکرات په افغانستان کې ترسره شي. قاسمیر وایي د سولې د مذاکراتو د ځای په اړه یو توافق ته نه دی رسیدلی. احتمال دا دی چې په چین، قطر او یا هم پاکستان کې وشي. موږ غوره ګڼو چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات وشي، خو تر اوسه پر دغې موضوع خبرې روانې دي. ښاغلی قاسمیر زیاته کړه ممکن د سولې د دوهم پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ولسمشر غني خوست ولایت ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې تر راتلونکو درې اونیو پورې به د افغان حکومت حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وشي. او په کابل کې د نور روغتون مسؤلین وایي چې د اختر په ورځو کې 1400 سنه هغه ماشومان دغه روغتون ته وروړل شوي چې په پلاستیکي تومانچو او پټاقیو باندې سترګې ټپي شوي دي. د دغه روغتون مشر محمد یوسف برکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اختر کې د هغو ماشومانو شمیر چې په پلاستیکي تومانچو په سترګو لګېدلي وو د تیر اختر په مناسبت 80% زیات وو. د لوبو په ټوپکو او پټاقیو باندې د ماشومانو د ټپي کېدو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې سږکال یې د دغه ډول وسایلو خرڅلاو منع کړی دی. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو ته وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه یوه اړتیا بولي او زیاتوي چې شایي په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا رامنځته سي. فدریکا موګرینی وایي له ایران سره اټومي موافقه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یوه موافقه ده. موګرینی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبرې کړې دي. دا وایي دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی.
Iranian deal is first of all a non-proliferation
agreement. The way the Iran موافقه ترلو د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي پاړې او تړوند یا موږ باید داهر نکړو. لومړی موضوع د سیمې او د غونډیانو ثبات دی. ټول غونډیان دي دا د وی چې ایران نسې کولای اټومي وسله ولري او دا تر ټولو د مخه د سیمې او ټول نړۍ لپاره یو امنیتي موضوع ده. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون هم ویلي چې په ویانا کې له ایران سره د موافقې پر لاسته راوړنو به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي او دا به هم وڅېړي چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي. د ترکیه په یوه سرحدي ښار کې په یوه کلتوري مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 40 تنه ووژل. دغه ښار د سوریې سره پر پوله پروت دی. رویټرز خبري اژانس عیني شاهدانو له قبل ویلي چې ډیر نور کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي. په ترکیه کې د ډي ایچ ای په نوم یوه خصوصي خبري اژانس ویلي چې لږ تر لږه 50 کسان له همدې کبله په روغتونونو کې بستر شوي دي. دغه کلتوري مرکز د سوریې سرحدي ښار کوباني څخه 10 کیلومتره واټن لري. د دې چاودنې دلیل سمدستي معلوم نه دی، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې دا شایي یو ځان وژونکی برید وي. د راپورونو له مخې په دې مرکز کې د سوسیالیست ځوانانو د ټولنې شاوخوا 300 کسان راټول شوي وو او پلان یې درلود چې د کوباني د بیا رغونې په برخه کې د مرستې لپاره هلته سفر وکړي. د اسلامي دولت ډلې په کوباني ښار کې تر ټولو لویه ماته وخوړه او له هغه راهیسې دا د دې ډلې په وړاندې د کردانو د مقاومت په یوه سمبول بدل شوی دی. د قرغیزستان د پارلمان یو پخوانی غړی د اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو درلودو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي پر کوناکونوف مقصد قاسم جان تور دی چې د داعش ډلې ته وسلې ورکړي او د بشکیک په هوایي ډګر کې داس مال نیول شوی چې له هیواد یې د وتلو هڅه کوله. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې قاسم جان د اسلامي دولت ډلې هغو کسانو سره چې تېره اونۍ په دغه هیواد کې ووژل شوه مالي مرسته کړې وه او کلشینکوفونه هم ورکړي وه. تېرونی په دوو جلا جلا عملیاتو کې چې د پلازمېنې بشکیک په دننه او شاوخوا سیمو کې وسوه د داعش شپږ تنه ووژل شوه او اووه تنه نور ونیول شوه. څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول شوي دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کسان بوناتی په نوم د یوه ساختماني شرکت کارکوونکي وایي چې پرون په ختیځ ښار میلیتا کې تښتول شوي دي. ایټالیا د فبروري پر 15 نیټه په لیبیا کې خپل سفارت وتاړه او پر خپل وګړو یو غږ وکړ چې له لیبیا څخه ووځي. ډیری ایټالیایي کارګر د لیبیا د تیلو، ګازو او په ساختماني سکتورونو کې په کارونو بوخت دي. په لیبیا کې له 2011 کال راهیسې چې د معمر القذافي رژیم ړنګ شو بې نظمۍ ډېرې سوې دي. د شمالي افریقا دغه د تیلو له اړخه بډای هیواد اوس د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل سوی دی چې وسلوال ګروپونه یې ملاتړ کوي. او د یونان بانکونه تر درې اونیو رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سوه. سره له دې چې د دغه هیواد د بانکونو مخته د خلکو د ګڼه ګوڼې په اړه راپورونه خپره سوي، خو لا هم د یونان له بانکونو سره په معامله کې ځینې محدودیتونه پر ځای پاتې دي. د یونان د حکومت د هغه فرمان له مخې چې دوی ورځې وړاندې صادر سو، د یونان خلک کولی سي په ورځ کې یوازې 60 یورو له بانکه وباسي. دغه محدودیت د دې لپاره لګول سوی چې بانکونه له دیوالي کېدو وژغورل سي. دغه راز ویل کېږي چې د یونان حکومت په هغه هیواد کې د مالیاتو کچه لوړه کړې چې کېدای سي د توکو د بیو د ډېروالي لامل سي. د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وسم. د افغانستان د څو مهمو او لویو ښارونو د هوا حالات.
سا
سلام د هوا پیژندنی نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 4 چټه 22. په کندهار کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 25. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 28. په هرات کې هم اسمان ځای ورځ اټکل سوی دی د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 19. په جلال آباد، غزنی، گردیز او بامیان ښارونو کې په ترتیب سره اسمان ځای ورځ اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 26. په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 14 وي. په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 18 او په بامیان ښار کې هم د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 14 اټکل سوی ده.
په ازادي رادیو خبری ساعت ته غوږی قدر من اوریدونکو د وخت د مازیګر 4 او 11 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوام کې متاسفه په زړه پورې راپورونه او مهم مسایل د افغانستان د روانو چارو مهم مسایل راټول کړي دي. تحلیلونه او مرکه هم لرو او د دوه تیر سره اوسئ. و باورې چې په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. سیلابونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ځاني او مالي تلفات اړولي.
تلفات هم لري، خسارات هم لري. 2 نفر شهیدان دي او همدارنګه موحدي له منځه تللی ده، سړکونه تخریب شوي ده.
په تېر اختر کې د لوبو په ټوپکو او تومانچو لسلو زیات ماشومان ټپیان شوي دي.
مه ورشي او خوري د په اول اختر باندې غد زخمی شوې ده. اختر ورځې پر شفاخانه کې تیر کړل. د چل ترغلې 50 وقې مې د سرګو ولیدل چې ټول لګې دي.
پر افغاني ټولنه د لوبو د دې خنړیو وسایلو اغیزې د ټولنیزو چارو له یو کارپو سره په مرکه کې څېړو. هالند ته مو بیایو هلته چې افغان کرکټ لوبغاړي د یوې ټاکونکې لوبې لپاره چې سبا ترسره کیږي د تیاری په حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به د پاکستان او هند په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د نښتو پر وروستي حال خبر شي. نور موضوعات هم لرو او اورېدو ته را سره اوسئ. سموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د لوګر ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو یو شمیر سرتیري وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. د 203 تندر قول اردو د څلرمې لوا قمندان جنرال عبدالرازق آزادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 6 د برکی برک ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې شوې. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا مشر دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا ډول ناوړه پیښې په راتلونکي کې د افغان ځواکونو پر جنګي روحیه ناوړه اغیز کولای شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د آزادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان راپور واورئ.
د لوګر د برک برک ولسوالۍ په 40 کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او ناقض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قولي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او 15 ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حملې انګیزه نه ده معلومه، خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
15 خو یې زخمیان دلته راغلي، 15 کې خوشبختانه 4 لکه دي، یو شدید دی، 8 کسه شهیدان. ما ته د دې د راپور راکړی دی چې هغه سره مو ډېر ښه کوردینیشن درلوده، ډېر ښه رابطه ورسره لرو، ښایسته ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ څه نه پوهېږم. دغه انګیزه او عوامل ما ته نه معلوم دي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه ترسترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته ګزمې وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وایي چې په دې پوسته کې د ملي اردو 4 سرتیري وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبري اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو 4 سرتیري وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغېزه وکړي.
افغان او د بهرنیو ځواکونو دغه کوم کار چې شوی ده تابه تابان تاثیر خپل لري، خو هومره نه ده تر هغه چې علت معلوم شي. کیدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي، تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعا اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو، هوایی توقع لرو هغه په موږ باندې حمله کوي. دا خو طبعا یو تاثیر خپل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپلسري هوایي حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه بندې شوي، خو د راپورونو له مخې دا حملې یو ځل بیا پیل شوي دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
و موریدل چې د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ په چلتن دره کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو یو شمیر سرتیري چې دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم او په دې اړه بیلابیل ادعاوې کېږي وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. د دې موضوع په اړه که تاسو کوم خاص نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو د SMS په پته را استولای شي او له نورو اوریدونکو سره شریکولای شي. د افغان بی سیم په 1313 شمیره خپل نظر SMS کړی ازادۍ راډیو ته را رسیږي او د ازادۍ راډیو له لارې به له نورو خلکو سره شریک شي. قدرمنو اوریدونکو، همدارز د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. هیله ده چې اوریدو ته را سره اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د راپورونو له مخې سیلابونو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځاني او مالی تلفات اړولی دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د دغو متضررینو سره د مرستې د چمتووالي اطمینان ورکړی. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ د دې ادارې له مرستیال ښاغلي سیاس سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې موسمي سیلابونه راغلي، نو د دې پیښې په اړه وروستي معلومات څه دي؟
دغه سیلابونه چې د بدخشان په ولایت کې، د بامیان په ولایت کې، همدارنګه په خوست ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو شوی ده، تلفات هم لري، خسارات هم لري. تعداد کورونه ویجاړ شوی دی، تعداد دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللې ده، سړکونه تخریب شوی ده، د اوبو بندونه تخریب شوی ده، خو خسارات ډېر دي.
په سیلابونو کې له زیانمنې شوو کورنیو سره څومره مرسته شوې دي؟
همدارنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایاتو کې مخکې آمادګي ډېر ښه وو او میداري آمادګي مواحدیس او نورو مرسته کوونکي انجوګانې او دولت ډېر ښه هماهنګي همغږي درلود. د دې دپاره موږ د کومک رسونې په برخه کې، د مرستې رسولو په برخه کې مشکلات نه لرو او په ولایاتو کې آمادګي شته چې ځینې امکانات چې د هغو کسانو چې کورونا له لاسه ورکوي یا د غذایي موادو له لاسه ورکوي او نورو شیانو، دا آمادګي شته چې بېرته هغوی ته مواد غذایی، مواد خیمه او جامعه نور شایان ورکړل شي، د هغوی مشکل حل.
تاسو په هغو سیمو کې چې د سیلابونو له خطر سره مخ دي په اړه معلومات لري او په راتلونکي مو د سیلابونو د خطر له مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولی دي؟
څو کاله مخکې موږ په ټولو ولایاتو کې اضطراري پلان جوړ کړی ده او په هغوی کې هغه نقاطو چې له هغوی نه خلک آسیب ویني هغو شناسایی شوی دی او همدارنګه ځینې امکاناتو چې په مرکز و هغوی ولایت ته انتقال شوی دی او په ولایاتو کې چمتووالی شته چې کوم کسان چې کورونا لاس ورکوي او سید مومي هغوی ته مرسته وشي.
د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاسو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو بل موضوع لرو چې هلمند ولایت ته ځو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په خانشین ولسوالۍ کې د خلکو له مرستې پرته امنیت نشي ساتلی. د خانشین خلک وایي د حکومت سره مرستې ته چمتو دي، خو دوی باید لومړی وسلوال له سیمې څخه وباسي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې راپور کې راکوي.
د هلمند سرحدي پولیس او ملي اردو مسولینو د خانشین ولسوالۍ د خلکو څخه د دې ولسوالۍ د امنیت په ساتنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په هلمند کې د شپږ سوه څلورم سرحدي زون کمانډان پاسوال سلطان محمود محمود او په دې ولایت کې د ملي اردو د لومړي پولي لوا کمانډان جنرال غلام نبي طاقت له خلکو غوښتنه وکړه هغه ولسوالو ته ځای ورنه کړي چې د پولي اخوا سیمو څخه خانشین ولسوالۍ ته راځي. د حکومتي مسولینو په دې اړه چې د پولي اخوا ولسوال به امنیت خراب کړي اندېښنه وښودله او د خانشین د خلکو څخه د ولسوالو په ضد د درې ته غوښتنه وکړه.
جهاد ولرې، ته اتفاق ولرې، ته مشر ولرې، ته کشر ولرې، بل اخر ته وکړه او تاسو څوک به چې بیا به د هغه خلک پر خلو خوري شتر وسه تکرار اندر ته وایم پلرو اکا خیلو پریرو راس خپل ناموس په ګډه وساتو، راس خپل وطن په ګډه وساتو.
په خانشین کې نه یوازې هغه وسلوال چې په امنیت کې پوستو بریدونه کوي فعالیتونه کوي، بلکې یو شمېر کسان هلته د رخام له ډبرې نیولې تر یو شمېر نورو عناصرو پورې چې د قانون د ریاست د معلوماتو له مخې نادره عناصر هم پکې شامل دي کچا کوي او په سیمه کې ناامنیو ته لمن وهي. د سرحدي پولیسو او ملي اردو مسولینو له خلکو غوښتنه وکړه چې هغه قانون په ساتنه کې هم د حکومتي سرتیرو سره مرسته وکړي چې اوسمهال د قاچاق او غیر قانوني شنن تر دادید لاندې دي. د خانشین قومي مشران له حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه، ویل که وسلوال له سیمې وویستل سي او امنیتي سرتیر ځای په ځای سي هر ډول مرستې ته چمتو دي.
موږ خپل خپل د وطن څخه د غشتنځ شپږ میاشتې کرار په غزمګو خاشو کې موږ ژوند کوو. په کتي د امنیت چې د تور ورځې د غټه راغلي چې موږ خپل کور ته راغلي اړ چې موږ ته پوستي ولس مو د غره چې کوره چې د موږ د کومندان سره پروت مو راځي چې بل وکړي بل شي په نو څو
کچو د خانشین خلک او حکومتي سرتیر په دې ورستي کې د خانشین په امنیت کې د بهبود خبر ورکوي. خو دا سویر شي چې وسلوال د زینو جلیزو بردون پوسټ غواړي د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولی میرزا خان رحیمي هم دې ولایت ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر مهال له مرکزي حکومت څخه د سرتیرو او مهماتو برخه کې د اجر مرستو غوښتنه وکړه. ویل وسلوال په پلان کې لري چې تر اختر وروسته د هلمند یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي او د سولې په خبرو کې چې تر اختر وروسته تر سره کېږي ځان غښتلی وشي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي. خانشین ولسوالۍ له مرکز لشکرګاه څخه جنوب ته په یو سل اویا کیلومتره فاصله کې د پاکستان سره پوله لري چې د همدې لارې ډېر وخت د دولت وسلوال مخالفین او د نشه توکو لېږدونکي تک راته کوي. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې په کابل کې د نور روغتون مسؤلین وایي د اختر په شپورزو کې له یو سل دیرشو زیات ماشومان وروستل شوي چې په پلاستیکي وسلو او مرمیو یې سترګو ټپونه لیدلي دي. دا موضوع له یوه کارپو سره په مرکه کې څیړو. همداراز نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. خوله دی هر څه مخکې یو بل موضوع. د پاکستان او هند په ګډه پوله کې تشدد په دې وروستیو کې بیا زیات شوی. له دې کبله د دې تشدد په پیښو کې له دواړو غاړو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې پراخیږي چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان صدراعظمانو په روسیه کې سره ولیدل او د سولې د خبرو اترو د پیلولو پریکړه یې وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق او په دې اړه تفصیل.
پاکستان یو ځل بیا پر هندستان تور لګولی چې د شنبې په ورځ یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولي اوربند مات کړی او پر پوځیانو او ملکي وګړو ډزې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندوستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولې او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کاږي په خواشینۍ سره باید ووایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د روانې میاشت په شپاړسمه او اوولسمه نېټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستانوي ملکي وګړو ډزې کړي چې په نتیجه کې څلور ملکي وګړي مړه او پنځه نور ټپیان شول. د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د جولای په لسمه نېټه د پاکستان صدراعظم نواز شریف د خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګای سرمشریزې غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا یې خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه یې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او هند صدراعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پریکړه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دواړو هیوادونو کې ځینې عناصرونه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټابلیشمنت او عسکري اسټابلیشمنت ته دا دوه خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چې دنیا کې اوس عموما د اوپن نزغاړي ته یا د مارکیټونو ته د کولاوېدلو غاړې ته خبره ځي، نو یو ډېر فطري عمل مخې ته تلی شي که دا دواړو ملکونو د وجې نه په دې سیمه کې جنوبي وسطي ایشیا په دې سیمو کې دا قسمه اړې ګړې مخې ته روانې، نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بیلېدو غاړې ته روان شي او دا به ظاهر خبره ده چې دواړه ملکونو دپاره خطرناکه خبره وي. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې د یو بل نجلي دي دغه هم ستراتیژیک مذاکرات په کار کې مخې ته روان دي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړې خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هیوادونو سوسو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی و چې د دواړو هیوادونو د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو ځنډېدل لړۍ بېرته پیل کړي او د دواړو لور د ملي امنیت سلاکاران به په نږدې راتلونکو کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته د دغه مذاکراتو راتلونکی لږ وخت سره مخ شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې نوم یې خپل نه دی لیکلی د امریکایانو د دا حمله غندمه او افغانستان باید د بهرنیانو د دې حملې په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. یو بل اوریدونکی چې بیا هم نوم نه دی لیکلی چې د لوګر د پیښې ټینګه پلټنه باید وشي، دای لیکي چې زما د ملي اردو پر سرتیرو خوا بدیږي. مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د خارجیانو دا حرکت د منلو وړ نه دی، افغان ولسمشر دی د دې موضوع په اړه جدي څېړنه وکړي. ګلمیران عثمان خیل د بغلان ولایت له نارین ولسوالۍ څخه لیکي چې دا پیښه به د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو روحیات کمزوري کړي. دای د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د دې موضوع په اړه جدي پلټنې وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 چپه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. همدارس د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستای او اوریدلای شئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته نور په زړه پورې او جالب مطالب هم لرو. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه په هالند کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي دي دوی هلته رسیدلي ځکه د یوې لوبې لپاره چې سبا یوه مهمه او ټاکونکې لوبه ده د دې لوبې لپاره د تیاریو په لړۍ کې دوی هالند ته رسیدلي دي په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي هڅه کوو چې د ملي ټیم لغړو سره د کرکټ د ملي ټیم لغړو سره خبرې وکړو او تاسو ته یې په ژوندۍ بڼه راولو دوی خپل نظر د نوې لوبې په اړه ووایي خو تر هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا به بهتره وي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو په افغانستان کې وسی د افغانستان د انتخاباتو څارونکي سازمانونه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ترکیب تر ډیره سیاسي او مصلحتي بولي او انتقاد کوي چې دا به راتلونکي انتخابات زیانمن کړي افغان امنیتي مسؤلینو په کابل کې د یوې راکټي حملې مخه نیولې ده د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر وایي له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت په لور لومړنی ګام دی د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د یوه سرحدي ښار په کلتوري مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 8 تنه ووژل د قرغیزستان د پارلمان یو پخوانی غړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو درلودو په تور نیول شوی دی د یونان بانکونه تر درې اونۍ رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سو او څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول سوي دي
قدر منور اوریدونکو او اوس هم سپورتي وروستیو تحولاتو او خبرونو ته پام وکړئ
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هانګ کانګ لا ټیم سره لوب وکړي په کابل کې د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ نړیوال جام لوب ته د افغانستان د کرکټ ټیم د لارموندنې په هدف ترسره کیږي ښاغلی هوتک زیاته کړه چې دغه سیالۍ د هانګ کانګ په دبلین ښار کې ترسره کیږي افغانستان اوس مهال د لارموندنې د سیالیو په جدول کې په بی ګروپ کې شامل دی د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د غوره سیرو د ټاکلو په هدف په جرمني کې یو تمریناتي کمپ جوړ کړي د دې فدراسیون یو مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل چې د ملي ټیم مربیانو د ډیر وخت راپدې خو هغه وتلي افغان لوبغاړي چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي پیژندلې او دې کمپ ته یې د تمرین لپاره غواړي په دې ډله کې داود روشن حسن نجفی ولید ایماق زبیر امیری صدیق ولیزاده او یوشمیر نور هغه وتلی لوبغاړی دي چې لا دی وړاندې د یوشمیر هوادونو د خوره لیک په لومړی لاس کې لوبي کړی دي د خغلی کاظمی په خبره لدی تمرینی کمپ روسته به لوبغاړی ملي ټیم ته وټاکل شي د تیګوندو فدراسیون وای د ستونزو د مخنیوي لپاره به په کابل کې یو عمومي غونډه جوړ شي د بدني روسنې د فدراسیون رئیس عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې په دې عمومي غونډه کې به د ولایتونو د فدراسیون استازي د ولسی جرګې د سپورت کمیسون او د بدني روسنې د کمیټې غړي ګډون وکړي د خاغلی پیمان په خبره دغه عمومي غونډه وروسته تر دې جوړیږي چې د تیګوندو فدراسیون روزونکو د خپل ستونزو لپاره پر له پسې اعتراضونه وکړل
د ازادي رادیو خبری ساعت خبرونه ته چې راپورونو ته ځانګړی ده غواګیاست قدر منوریدونکو د راپورونو خبرولو ته دوام ورکوو د افغانستان ولسی جرګه او یو شمیر کارپوهان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې له جنګیالیو سره هر ډول مبارزه باید د افغان ځواکونو په مشرۍ وشي د ولسی جرګې اداري پلاوي رسنیو ته وویل چې له داعش سره مبارزه باید د افغان پوځیانو په مشرۍ وشي او په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې لاره کې د افغان پوځیانو ټولې اړتیاوې پوره کړي صفی الله ستانکزي دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې
د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې په افغانستان کې د ګډ نړیوال ائتلاف د کامیابۍ شرط په دې جګړه کې د افغان پوځیانو مشري بلل کیږي د افغانستان ولسی جرګه او پوځي کارپوهان وایي که چیرته امریکا او نړیواله ټولنه د داعش جنګیالیو د له منځه وړلو لپاره ګډه مبارزه پیلوي نو افغان پوځیان باید پیاوړي کړي او د دې مبارزې مشري هم افغانانو ته ورکړي د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د داعش د له منځه وړلو لپاره ښه سیمه ثابته شوې نو اړتیا یې لیدل کیږي چې افغان پوځیان ښه تجهیز شي څو د دې ډلې په وړاندې هر ډول ائتلاف کامیاب شي.
ائتلاف مهم ده او په دې کې مهم رول د افغانستان وی صرف په هوایي ځواک د موږ په اختیار کې راسي ان شاء الله تعالی. موږ کولای شو چې داعش په افغانستان کې د منځي اوسې د منطقي هوادونو خو باید ارسم نظر کېدلې سي دوی لا سره یو کې په یو وز دي چې د افغانستان سرحد باز وخت کې دوی د حرم خلاف ورزي کوي یا د خو داخل تر نه نوځي قداوي سي هوایي ځواک موږ په اختیار کې راکې.
خغلی احمد زی ټینګار وکړ چې داعش د افغانستان زیږند نه ده بلکې د ټول سیمې او نړۍ لپاره خطر پیښ کړی، نو باید په ګډه ورسره مبارزه وشي. د ولسی جرګې اداري پلاوی په داسې حال کې د داعش په وړاندې د هر ډول ګډې مبارزې بریا د افغان پوځیانو په مشرۍ کې مثبت ارزوي چې د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارټین ډیمپسي له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې داعش خطرناکه ډله بللې او ورسره د ګډې مبارزې په خاطر د سیمه ییزې او پراخې کړنلارې غوښتنه کړې ده. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد خان نجرابی هم په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد هر ډول نړیواله مبارزه مثبت بولي او وایي چې کېدای شي په دې اړه ځینې پریکړې هم ونیول شي. نړیوالو پوځیانو په رښتیا هم د افغانستان او سیمې د امنیت په تامین کې خپل تاثیر لرلی دی. د مخالفینو پټنځایونه هدف ګرځېدلي چې زیانونه یې داعش ته هم ورسېدل، مشران یې ووژل شول او ډېرې سیمې یې پرېښودې. د امریکا د لوی درستی سفر کېدای شي یوه برخه یې د امریکا پوځیانو د وتلو او امنیتي تړون په برخه کې وي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به نوې پریکړې ونیسي. ښاغلی نجرابی همداراز د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې خپلمنځي جګړې د دې ډلو د له منځه وړلو لپاره ښې بولي او وایي چې دا شخړې به دا ډلې کمزورې کړي او ورسره مبارزه به لا اسانه شي. د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په څو سیمو کې فعاله بلل شوې، خو افغان امنیتي ادارو ټینګار کړی چې د ټولو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده لري او په وړاندې به یې جدي مبارزه کوي. اخو پوځي کارپوهان د داعش په وړاندې ګډه مبارزه او ائتلاف هغه وخت مثبت ارزوي چې مشري افغانان وکړي. یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او ناټو له افغانستان سره د شویو تړونونو په اساس د خپل دنده بولي چې د داعش له منځه وړلو ته هڅه وکړي، خو په کار ده چې دا مبارزه د افغانانو تر مشرۍ لاندې مخته ولاړه شي.
په افغانستان کې که داسې یو ائتلاف جوړیږي، دا باید سل به سل د افغانانو په رهبری جوړ شي او مشري باید افغانستان دولت او زمونږ امنیتي ځواکونه ولري تر هغه پورې چې زمونږ حاکمیت محفوظ وي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په داسې حال کې د یوې ګډې نړیوالې مبارزې خبرې کېږي چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې هم ورته مبارزه پیل شوې، خو لا هم د دې ډلې د پرمختګ مخه نه ده نیول شوې. کارپوهان وایي په افغانستان کې د داعش ډلې مهم قومندانان حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان، حقیار جهادیار او عبدالروف خادم یو په بل پسې وژل شوي، نو اړتیا ده چې دا مبارزه جدي ونیول شي او پرې نه ښودل شي چې د عراق او سوریې په څیر له ناکامۍ سره مخ شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه او په کابل کې د نور روختون چارواکي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې له 130 زیات ماشومان د روختون ته وروستل شوي چې د پلاستیکي وسلو په مرمیو یې سترګو ټپونه لیدلي. د سترګو د دې روختون ډاکټران وایي ډیری ټپیان داسې و چې باید بستر شوي وای او د یو زیات شمیر یې د نه لیدلو او شدید درد څخه شکایت کوو. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
لې وی خو د نام نه یو مخامخ جګړو او د وسلو د ډیر استعمال تصویرونه او لبلې خو د ماشومانو لپاره د همداسې ډیرو پلاستیکی توکو واردول د افغان ماشومانو په اړه دومره غیس کړي چې سکه کال په کم کې اختر کې د ډیرو ماشومانو د سات تیرولو آله وسله و. د کابل د نور دروختون چرواکي وایي چې د چاره د پلاستیکی وسلو په واسطه د سترګو د ټپیانو شمیرل وړ کړي او یوازې د اختر په شپو ورځو کې 114 ناروغان د دوی سره ثبت دي. د دغه روختون رئیس محمد یوسف برکی د دوشنبه پورې ازادي رادیو ته ویل دا شمیر د 13 کلونو په پرتله 80% ډیروالی خي.
واجل واقع وو چې اول ورځ کې 20 مریضان وو او دوم ورځ کې تقریبا 40 مریضان او دریم ورځ تقریبا 40 مریضان وو چې دا عمر ډیر زیات وو. پروسه شکل یعنی موږ سره دومره مریضان نه وو چې تقریبا یو تفاوت پکې 80% راځي چې ډیر مایوسانه وو.
ښاغلی برکی وایي په دې ټپیانو کې ډیر یې بستر شول او یو شمیر چې قوي ضربې لیدلې وي تر عملیاتو ورسېدل. بلخوا په داسې حال کې ارقام او د پلاستیکی وسلو او پټاقیو استعمال سکه لوړه اندازه خي چې د اختر څخه مخکې د کورنیو چار وزارت په ټولو دی بندیز اعلان کړی وو. خو له دې ټولو سره د ماشومانو د مجازي جګړې او کمینونه په تیر اختر کې دومره ګرم وو چې تر ډیره لاروي هم ترې پامن کې پاتې شوی نه دي. عبدالمبین چې په وسترګ ټپي شوی او د اختر لومړی ورځ رئیس په روغتون کې پروت دی، مونږ ته د لګیدو قصه صدا سي وکړه.
ساعت 4 بجې دیګر بود د بیرون خدام استاد بودم با جمع دوستایم گپ میزدیم. تفتن سر صدای تفلاش شد. وقتی روی خود اگه در دادم مرمی آمد داخل چشمان خورد. که همون لحظه که مرمی در چشم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باهاش اومدم چیز دیده نمیتونم سن بیزین از پرده سرخی که در چشمم ایجاد شده بود.
په همدې حال کې ادریس نومي بل ماشوم چې پلاستیکي مرمیو تر روغتونه رسولی وایي په لګېدلې سترګه لیدل نشي کولی.
ژېر کوزېدلم اولې ګروپې نه دویمې ته کوزېدلم دغه ځینې اټه ځینې وکړو پیلونم پس وختنم بلته مې لږې اوبه وړه او بېرته رانه وړې شوې مرمۍ مې ووتل نوم یې وویل چې ما ویل سترګې مې ورتله مرمۍ نه ولګېدله.
د نور د سترګو د روغتون ډاکټران وایي احتمال شته چې زیات شمېر د دې ماشومانو څخه چې قوي ضربې لیدلې نابینا شي. د پلاستیکي پانچو توپکو او ډول ډول نورو وسلو او مرمیو استعمال او جګړو څخه کدا ټاپیان تر روغتونه رسیدلی خلک وایي مخکې لدې چې دا پیښې رامنځته شي حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د کابل اوسیدونکي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل که حکومت د داسې وارداتو مخنیوی ونه کړي په هیواد کې به تاوتریخوالی ډېر شي.
خوریده په اول اختر باندې هغه زخمی شوی ده اختر ورځ مې په شفاخانه کې تېره کړله. یو خو دهشتګرد چې درسته ورځو مړ کین اوس مو خپل منځ کې راسره واچول وړه لکان اوس په خپل منځ کې راسره خراب وغه ده.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د ګمرکاتو په قوانینو کې تغییر راغلی او دا قوانین داسې دي چې ډېر شیان هیواد ته په اسانه واردېږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پلاستیکي وسلو په واردولو دوی هم خوښ نه دي خو د نویو قوانینو له مخې دوی د مخنیوي څه صلاحیت نه لري.
عرضه خلک راوړي او عرضه کوي که چېرته قانوني موانع رامنځته شي په هېڅ صورت یې څوک نه راوړي. منګه د دې سره مخالف یو او دا نه تنها دا چې اوس پلپل د خلکو سترګو ته ضرر رسولی ماشومان دا دی اوس په نور شپخانه کې پراته دي بلکې دا یو 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 ډېر خشن فرهنګ او جنگی فرهنګ رواجی.
په کابل ښار او ګڼو نورو ولایتونو کې د اصلي وژونکو وسلو ترڅنګ د ساتیرۍ دې وسلو دا زیانونه داسې وخت رسولي چارواپوهان د داسې ساتیرولو دوام خورا زیانمن ګڼي. دوی وایي که ماشومان همداسې خپل سریو ته پرېښودل شي نو د عاطفې حس بایلي له وسلو ویشتلو او ځورولو سره لیوالتیا پیدا کوي او بالاخره ټولنه د بدبختیو او جګړو په لور بیولی شي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
قدر من اوریدونکو دغه موضوع چې مخکې مو یادونه وکړه تاسو کولی شئ چې خپل پیغامونه هم دا شیبه په مستقیم ډول هم له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ. زموږ مخکینی موضوع د ماشومانو ته د اختر په ورځو کې او همداراز په نورو مناسبتونو کې د لوبو د ټوپکو او توفنګچو اخیستل چې اکثرا لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د نور د روغتون د چارواکو له قوله مو واورېدل په دغه اختر کې له 130 زیات ماشومان یې ټپیان کړي دي. البته په ډیرو مواردو کې د خلکو د مړینې احتمال هم شته. په دې اړه د دې موضوع د څېړنې لپاره د هلمند پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد محمد حسن خان درمل همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. استاد درمل مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. لومړی دا راته ووایئ چې ولې میندې پلرونه او خپلو ماشومانو ته جنگی د جنگ وسایل د لوبو په بڼه اخلي نه نور وسایل؟ آیا دا د جنگ د عمق ښودونکی ده که څنګه چل دی؟ درمل صاحب تاسو زما آواز که اورئ د ټلیفون په مستقیمه زه به تاسو نه لستره پوښتنه وکړم. مونږ په راپور خپور کړه او په راپور کې د نور د روغتون مسؤولانو ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر اختر کې له 130 زیات ماشومان چې په همدې د لوبو په وسایلو توفنګچو او ټوپکو باندې ټپیان شوي دي دې روغتون ته د علاج لپاره وروستل شوي دي. زما پوښتنه دا وه چې ولې میندې پلرونه د لوبو وسایل چې جنگي د جنگ وسایل دي د لوبو په بڼه دا ماشومانو ته اخلي او نور شیان نه ورته خوښوي؟
په پایل کې خو تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې موږ البته ارواپوهان وایي چې د ماشوم په روزنه کې هم وراثت او هم چاپیریال دواړه یو ډول اغېز لري. یعنې تر اوسه دوی دې موافقې ته نه دي رسېدلي چې چاپیریال او که وراثت د ماشوم په روزنه باندې اغېز لري. خو څومره چې وراثت لري په هماغه اندازه باندې چاپیریال د ماشوم په روزنه کې اغېز لري. خو له بده مرغه به ووایم چې افغاني ټولنه یا افغاني چاپیریال یو داسې چاپیریال ده چې هغه له مرمۍ او له توپک نه راپیل شوی د ماشوم ژوند پکې راپیل کېږي او د ماشوم په همدې پړاو کې لویږي او حتی تر مرګه پورې رسېږي. نو ماشومان لکه څرنګه چې مې وویل په کوڅه کې په همزولو سره حتی د والدینو لخوا په کور کې چې د راډیو له لارې د رسنیو له لارې د تلویزیون له لارې دغه مسایل ویني یا دا ویډیوګانې یا دا فلمونه ویني نو دا مستقیما نیخ په نیغه د دوی په روان باندې اغېز کوي. دوی تر اغېز لاندې راځي او ماشوم لکه یو د یو تنکۍ ونې په څېر د یو تنکۍ لښتې په څېر باندې ده. نو کله چې دغه لښته یو ځلې په یو خوا باندې لاړه بیا یې ډېر څه څخول دروند وخت اړتیا لري.
بله درمل صاحب دا خو د ماشوم تمایل دی. ماشوم خو ورځې چې پیدا کیږي تل غواړي چې هغه څه چې دی غواړي هغه ترلاسه کړي. میندې او پلرونه ولې حاضریږي چې د ماشوم دې غوښتنې ته چې ډېره منطقي هم نه ده او خطر او ګواښي هم زیات دی ور تسلیمیږي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو ژوند هغه که اوس لویان دي ځوانان دي حتی کوچنیان دي هغه په جګړه کې راپیل شوی دی، په جنګ کې راپیل شوی دی، په جنګ کې دوی ځوانان شوي دي او په جنګ کې مشري یا سپینګیریتوب ته رسېدلي دي. نو طبعا لویان هم تر همدې اغېز لاندې دي. لویانو سره هم همدا مفکوره موجوده ده. تر څنګ یې ګاونډي هېوادونه چې د هغه افغانستان ته داسې وسایل را استوي چې هغه مجبوره دي چې ماشومانو ته یې واخلي. د ماشومانو د حتی په ظاهره باندې د لوبو د وسیلې په توګه باندې دي، مګر خو باطن کې یې ډېر غټ تاوان ماشومانو ته رسېږي. تر څنګ یې یوه بله غټه ستونزه چې د هغه زموږ او ستاسو په نصاب کې ستونزه ده چې زموږ او ستاسو همدغه مشران همدغه موږ او ستاسو د په کوم عمر کې چې موږ یو د همدې نصاب اغېز په موږ باندې ده. په کتابونو کې د کتابونه په افغانستان کې له بده مرغه زموږ نصاب نه کاتېږي، له نورو ملکونو څخه ګاونډیو ملکونو څخه دغه نصاب راځي. په نصاب کې مو ستونزه موجوده ده له ماشومتوب څخه. له بده مرغه په افغانانو کې همدغه د جنګ د جګړې د خشونت د افراطیت دغه مفکوره کې موجوده ده. هغه ځوانیږي. نو طبعا لویان هم په همدې محیط کې راروزل شوي دي، په همدې جنګونو کې لوی شوي دي. نو طبعا هغوی هم له یوې لارې د همدغو وسایلو تر اغېز لاندې دي او څرنګه چې دوی تر اغېز لاندې دي ماشومان یې هم په هماغه کچه باندې.
استاد درمل له ډیرو کلونو نه زوینه ما مخصن په تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې پرله پسې دغه د درسي نصاب د مجاهدینو د وخت د درسي نصاب او بیا په پاکستان کې د افغانستان د ښوونځیو د درسي نصابونو په اړه دا چې هلته جنګ ورښودل کېده، ټوپک ورښودل کېدل، دوه او دوه ټوپک څو کېږي، څلور ټوپک کېږي، په دې باندې انتقادونه زیات شوي دي او ظاهرا داسې ښکاري چې د افغانستان نوی په دا وروستیو دیارلسو کلونو کې په معارف نصاب کې هم بدلون یو څه تر یو حده پورې دقیقا راغلی، مګر تر اوسه پورې هم دا د خلکو په عام ذهنیت کې یعنی د ټولنې پر روان باندې کار نه کوي. دا ولې؟
ما مخکې یادونه وکړه لکه څرنګه چې دغه لویان حداقل 40-50 کلونه پورې چې دوی عمر لري 40-50 کلونه دوی په جنګ کې په جګړه کې په همدې کورنیو شخړو کې را تېر کړی ده. نو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې یو څوک دي سوکالۍ دې راسي، ارامي دې راسي، سوله دې راسي، جنګ یو دم ودرېږي او د سولې پلاو دې پیل شي. موږ لکه څومره مزل چې مو په همدغو تیارو کې را کړی، په همدغو جګړو کې چې مو څومره مزل کړی، په همدغه ورورژنه کې مو څومره وخت را تېر کړی.
زما مطلب دا دی استاد وبخښئ چې پر ټولنیز روان یعنی پر د ټولنې پر عمومي ټولنیز روان باندې دغه خبرې اوس خو د لوستو خلکو شمېر هم په زیاتېدو دی. یعنی نالوستي خلک هغومره نه دي لکه مثلا 40-50 کاله مخکې چې وو. دغه ولې د ټولنې پر عمومي روان د خبرې تاثیر نه کوي؟ ورځ په ورځ دغه فرهنګ د دې په ځای چې راکم شي په زیاتېدو دی.
زه هم دغه خبره غواړم چې تکمیل یې کړم. لکه څومره وخت ما ویل چې څومره چې موږ په جګړو کې را تېر کړی، په جنګ کې مو را تېر کړی، نو طبعا چې د یو روغ پړاو ته وځو، یو آرام پړاو ته وځو، یو سوکاله پړاو ته وځو، نو بیا هم وخت اړتیا ده. په لس کاله کې فکر نه کوم چې یا په 15 کاله کې چې دغه مفکوره چې اوس له افغانانو سره موجوده ده هغه د پولیسو کلو کې پای ته ورسېږي. عمومي البته عامه پوهاوی باید په ښوونځیو کې ماشومانو ته ورکړل شي. یو داسې برخه باید په ښوونځي کې موجوده وي چې هغه کې د هغه له لارې ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. دغه موارد یا دا وسایل چې دي دا د ماشومانو له پامه او له نظر څخه باید بد راشي. نو منظور مې دا ده چې د ټولنې د عمومي مفکورې د بدلولو لپاره لکه څومره وخت چې موږ په شخړو کې تېر کړی، نو د دې د راکمولو یا د دې د کچې د راټیټولو لپاره هم وخت ته اړتیا ده. بیړه باید ونه شي، په ډېر احتیاط سره، ډېر حساس پړاو ده، په ډېر احتیاط سره باید ګام پورته شي. د خلکو پر مفکورو او د خلکو پر ذهنیت باندې باید تر ډېره بریده کار وشي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. د هلمند پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد محمد حسن خان درمل و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د شباز مغغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، مخکې مې د خبرونې په سر کې هم یادونه وکړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه د هانګ کانګ له ټیم سره د کرکټ لوبه لري. دا د نړیوال جام د 2016 کال د شل اووریزو نړیوال جام د لوبو د تیاری مقدماتي لوبې دي چې د غوراوي لوبې دي چې افغانستان لپاره دا سبا د سبا د هانګ کانګ سره لوبه ویل کیږي چې تاکونکې لوبه ده. موږ ډېره هڅه وکړه چې په هالند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له غړو سره تماس ونیسو. تر اوسه پورې هم زما تخنیکي همکار شمشاد زادران هڅه کوي چې له دوی سره تماس ونیسي، خو له هغه مخکې غواړم چې په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره چې همدا شېبه له کابل د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی، غواړم خبرې ورسره وکم او د دې لوبې په اړه چې سبا په هالند کې کیږي غواړم د دوی نظر وپوښتم. فضلي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونې بلنه مو ومنله. سبا مسابقه له هانګ کانګ سره ولې مهمه ده؟
مننه. نمړی خو چې تاسو سره ټلیفون کولی کبانی یو اکیل موږ هم کوشش وکړي چې ملي لوبډله تاسو سره وصل کو، خو متاسفانه په دې ونه توانیدل چې دوی د سکاټلین نه حالې تکلیفي مال سره ځای پر ځای شي. د بس پر هغه ټلیفون کارخانه و سره برابر سوي، بیا به هم کوشش وکړو. موین دغه لوبه خو په دې وجه باندې مهمه ده، تاسو ته معلومه ده چې موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ ټاپ کو، یعنی په خپل ګروپ کې هغه کوي عارفان چې واغه موږ د لوی په ډګر کې مات کړل. خو طبیعي پیښې کله کله داسې وي چې سړی ردی چینج کی، هغه دوی لوبي چې د باران د وجه ونسولې د کاناډا او د کینیا سره، نو یو ستونزه هغه وه او یو هغه لوبه چې د عمان په وړاندې باندې موږ وبایلل، نو په هغه سره زموږ پوینټونه یو سره کم شول. سبا ته لوبه چې د هانګ کانګ سره ده، موږ په هالند کې به ان شاء الله د لوبي ډګر ته سره وځو. هغه په دې باندې موږ د فارم مهمه ده چې دا کوارټر فاینل چالي ده، که چېرته موږ هانګ کانګ ته ماته ورکړو نو بیا موږ نیمه پایلو ته سیم فاینل ته لار پیدا کوو. هغه څلور ټاپ ټیمونه چې سیم فاینل ته لار پیدا کوي، دوه هال ریډي پیدا کړی ده، لکه سکاټلین او هالند، دوی دواړه سیم فاینل ته لار پیدا کړی. هغه په دې وجه باندې چې هر یو خپل ګروپ ټاپ کوي هغه پوینټونه زیات و، نو په دې وجه باندې دوی کلیلی دي سیم فاینل ته. سبا سبا بیا هم دغه نور دوه لوبډلو سرنوشت معلومیږي چې کومې دوه لوبډلې په دې توانې دي چې دا هغو دوه لوبډلو سره د سیمی فاینل یعنی ما پایلو کې ته لار پیدا کړي. په دې وجه باندې موږ ته ډېره مهمه ده.
بلې فضلي صاحب، د افغانستان مخکینۍ لوبې له هانګ کانګ سره اوریدونکو ته ووایي چې ډېرې مورته بایللې، که مو ډېرې ترې ګټلې دي.
فقط په 2008 او په 2008 کال کې د ایچسی فرافیا اشاکه په نامه باندې په کوم سیالي کېدلې په هغه وخت کې زمونږ لوبډلې چې په کله ملیشیا تکړه د دوی سره درې ځله په کوارټر فاینل سیالي کې مخته یو د موږ د دوی نه ماته خوړلې نور په مجموع کې تقریبا ما سره چې کومې ځای پرته ده اته دې سیالي موږ د دوی سره کړی په اته دې سیالي کې موږ د دوی سره تقریبا 9 سیالي ګټلې دي مختلف سیالي خصوصا په تیر نړیوال جام کې په شلوري ده سیالي کې چې په بنگلاديش کې سره کېدی نو هلته هم موږ ودی ته ماتور کړی ده نو درو اوسه پرې کله چې موږ لوګاله د 2009 هم نه را پدې خو بیا د 2015 پرې اوس چې دوی چیرې موږ سره د لوی پړګر کې مخسیوي دي بریا نه د مومنه روزه یو ځل بیا ان شاء الله امیدوار یم چې سبب هم ودی ته ماتور کو په خاطر د دې باندې چې موږ د لوګړې او د دوی د لوګړې په منځ کې ډېر غټ توپیر دی د هر لحاظه ته دوی هماغه په خوانی لوګړی دي چندوی په انکان کې د میشتیک یا کورنۍ کرکټ دومره غنی نه دي چې دوی نور نوی لوبغاړي تولید کړي هغه د 2003 نه چې کوم لوبغاړي د دوی سره لوبي دي اکثریت لوبغاړي هم هغه دي نو زموږ په لوبډل کې ډیر ځوان لوبغاړي شته ان شاء الله زه متأكد یم چې سبا ته به ډیر ښه خوندور لوب کوي او بریا به د افغانستان ته برخه وي
یو ورستی پښتنه فضلی صاحب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا چې لټاپ د جدول نه راول وې ده د په دې خاطر چې له عمان سره کمزورې لوبه وکړه ک یعنی فکر کوي چې عمان سره لوبه ګټل کېدای هم شوي په داسې حال کې چې له سکاتلند یا نورو قوي ټیمونو نه وګټل شو او کدا زموږ د غفلت نتیجه ده چې نن د جدول درېمې درجې ته راول وې دو
کچې ته زم تاسو وګورو زموږ سره په ګروپ کې ټاپ ټیمونه هغه سکاتلند او هالند او متحده امارات او هغه درو سر تمش تقریبا یو طرفه شخص ورکی نو په دې سره زه وایلی سم چې هغه دوی لوبي چې د باران د وجې نه خراب شوې د کاناډا او کینیا سره او مشته غټه ضربه راورسو ځکه په هغه وی لوبي ګټلو سره دوه دوه فاینټ راکړل نو هغه یو امتیاز مشته راکول چې یو دوی ته ورکول شو د عمان په وړاندې باندې دغه یو غفلت وسو چې مش لګ خوشبوري په دې و خو دا چې درې سیالي ګټل شوی دي نیو لوبغار ته هم چانس ورکول شوی دوم هغه میدانونه دومره سازګار نه ول کله کم چې په سکاتلند کې کېدل فعالین کې چې کوم میدان جوړ شوی وو په ما غوړه چې د عمان سره لوب وو سو هغه میدان دومره معیاري و نه غوي کې ته ستاندرد جوړ شوی وو مرچ کړه د لوبغار سره خبري وکړي چې په دوه مينین کې او کې دومره ماته سول چې به خدا سی یو 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 حادي غوندې لکه یو په هم کلی کلوري کې چې د کرکټ میدان جوړ شوی یو وجه دا و دوه موجه دا و چې د دې خبرې نه هم انکار نوس کولای واکن چې کله سره ډیر خوشباور شي هم هغه خپل ټاکلې هدف څخه کمزور کیږي
bale ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال مشر حاجی عزیز الله فضلی او چې له کابل د ټلیفون په مستقیمه لیکه خبرې کولې د خبرونه ورسته برخه تر رسیدلې یو نړیواله موضوع لرو لکه مخکمه چې یادونه وکړه د ایران مسله د نړۍ د رسنیو ټاپ مسله ده د جرمني او ایران چارواکو نن په تهران کې تر لیدو وروسته د ایران د اټومي موافقه د راتلونکو په اړه خوشبيني وښوده او هیله څرګنده کړه چې دا اقدام به له ایران سره د نړیوالې ټولنې اړیکې ښه کړي په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې چې همدا شپه په استودیو کې را سره ده
د جرمني د صدر اعظم مرسیال او دغه واده انرژي وزیر وای چې له ایران سره د اټومي موافقه سره به نوې موضوعات راپورته سي سیګمار ګابریل په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر لیدو وروسته په خبری کانفرنس کې ویلي چې د سیمې او په تیر بیا د اسرائیل او امنیت د جرمني لپاره ډیر د اهمیت وړ دی د ویله ورستی اټومي موافقه سره او د راتلونکو پیښو ته په کتو به د ایران لپاره نوې مسایل راپورته سي او موږ هم په هیواد کې دننه او بهر داسې تدابیر نیولې چې په منځني ختیځ کې امنیت ټینګ سي زه باور لرم چې دا به د ایران په ګټه هم وي د سیمې د امنیت ټینګښت او د اسرائیلو خوندیتوب د جرمني لپاره د پام وړ اهمیت لري دغرز د ایران د نفت وزیر نامدار زنګینه په همدې خبری کانفرنس کې پر ایران د لګیدلو بندیزونو په لړ کې دوه سر د یو بدلون هیله وشو د اوای چې په غو کلونو کې چې ایران له بندیزونو سره مخامخ وو دغه یو توانې د لای خپل ستونزې په خپل حل کړی او د پوینا هغه څه خوندي کړی چې مهمه اړتیاوې دي. نامدار زنګینه زیاتوي،
ما امیدواریم یک جهشی بعد از تحریم ها داشته باشیم.
دوی وای موږ هیله لرو چې د بندیزونو لرې کېدو سره یو حرکت رامنځته شي. داسې ښکاري چې جرمني کمپنۍ او د دغه هیواد دولت په خپله له ایران سره د مرستې اراده لري او غواړو د رکود دوره شاته پرېږدو تر څو وکولی سو له آلمان سره چې هیڅکله مو خرابې اړیکې نه درلودې او 150 کلن تاریخ لرو، که خدای کول چې دا اړیکې بیا له سره پیل شي.
اعتماد و دوستی
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه یوه اړتیا بولي او هغې نن په بروکسل کې ویلي چې دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی.
ډېره زیاته مننه کوم فریبا ظاهر. قدرمنو اوریدونکو، دا د 15 بجې کېږي. ډېر مطالب مو له خپرېدو پاتې شول په دې خاطر چې وخت مو پای ته ورسېده. خیر، په راتلونکي یو ساعت کې چې امید مرزبان بستاسو کوربه وي،